د سحر لس بجې شوې ازادي رادیو اوري وی بلې خبرونه ته مو زنوري اسنوري هر کله کوم یو ځل بیا مو کوچنی اختر مبارک په دې هیله چې ورځې او شپې په خوښۍ کې تیرې کړئ. خبرونه د دې سات په خبرونو سره پیلو. نن په افغانستان او ګڼو نورو اسلامي هیوادونو کې د کوچني اختر لومړۍ ورځ د سعودي عربستان تېر شپه اعلان وکړ چې د یکشنبې ورځ اختر ده. د طالبانو د حکومت سترې محکمې هم تېر شپه اعلان وکړ چې په فراه، کندهار، غزنی، پکتیکا او هلمند ولایتونو کې ګڼ شمېر کسانو د کوچني اختر میاشت لیدلې او شرعي محکمو ته یې د میاشتې د لیدو شاهدي ورکړې. نو پر دې اساس د یکشنبې ورځ د کوچني اختر لومړۍ ورځ ده. د طالبانو حکومت درې ورځې رخصتي اعلان کړې او ویلي دي چې د اختر په شپو ورځو کې به په ولا ولایتونو کې امنیتي تدابیر ډیر کړي. د افغانستان او سعودي عربستان ترڅنګ یمن، متحده عربی امارات او قطر او کویت هم اعلان کړي چې نن د اختر لومړۍ ورځ ده. خو پاکستان، هند، بنگلاديش، ایران، مالیزیا او انډونیزیا ویلي چې د دوشنبه په ورځ به د اختر لومړۍ ورځ وي. د خوړو نړیوال پروګرام WFP د کوچني اختر د مبارکۍ ترڅنګ یو ځل بیا په افغانستان کې لوګو کسانو ته اندېښنه ښودلې ده. د WFP د افغانستان څنګه د شنبې د ورځې ناوخته په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي، په داسې حال کې چې د کوچني اختر په میلیونونو لمانځون کې لخپل کورنیو سره د خوړو پر دسترخوان راټولیږي. په افغانستان کې په هرو دریو کسانو کې یو کس وږی بده کیږي. د خوړو نړیوال پروګرام لمرسته ورکوونکو غوښتي دي چې د خوښۍ او شکر په دې ورځو کې د شیر د مل اورګ له لارې له یوې افغان کورنۍ سره د خوړو مرسته وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل یو ځل بیا له پاکستان وغوښتل چې خپلې خاورې د افغان کډوالو د په زور ایستلو ضرب الاجل لغو کړي. د دې سازمان د جنوبي آسیا څانګې د شنبې په ورځ ناوخته په خپل ایکس پاڼه پخواني ټویټر کې په ځانګړي ډول له پاکستانه د افغان هنرمندانو پر ایستلو اندېښنه څرګنده کړې ده. د سازمان د بېلګې په توګه د نور الله په نوم د یوه افغان هنرمند یادونه کړې او ویلي دي چې که هغه افغانستان ته واستول شي دا به نه یوازې ظالمانه وي، بلکې په دې کار سره به دوی خپل غږ، میراث او هویت له لاسه ورکړي. د امنیسټي انټرنیشنل په خبره پاکستان باید وروستۍ مهلت لغوه کړي او د هغو کسانو ساتنه وکړي چې له لسیزو راهیسې دا هیواد خپل کور بللی دی. د بخښنې نړیوال سازمان وایي په پاکستان کې افغان سندرغاړو له نسلونو راهیسې خپل هنر ژوندی ساتلی، خو له دې هیواده د افغانانو د ایستلو لپاره د پاکستان د حکومت د وروستي مهلت د مارچ 1 نیټې ته په ورنژدې کېدو سره د نورالله په څېر هنرمندان له یوې ویجاړونکي راتلونکي سره مخامخ دي. داسې راتلونکي سره چې موسیقي به یې د تل لپاره غلی شي. طالبانو خپل مخکنی واکمنۍ په څیر بیا په افغانستان کې پر موسیقي بندیز لګولی دی. د پاکستان حکومت ټولو بې اسناده او د ACC په نوم د افغانستان د تابعیت کارت درلودونکو ته ویلي چې د مارچ 1 د مخه له پاکستان ووځي که نه، له دې نېټې وروسته به په زور له دې هېواده وایستل شي. د راپورونو له مخې له 8 زیات افغان کډوال له پاکستان څخه د په زور ایستلو له خطر سره مخامخ دي. په داسې حال کې چې روسیې پر اوکراین بریدونو ته زور ورکړی، د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي پرون شنبه د مارچ په 9 د اوکراین له لویدیځو شریکانو څخه د روسیې په وړاندې د پیاوړي غبرګون غوښتنه وکړه. زلنسکي تېره شپه په یو ویډیویي پیغام کې وویل، زموږ شریکان باید په دې ښه پوه شي چې دا بریدونه یوازې د اوکراین پر ملکي وګړو بریدونه نه دي، بلکې په ټولو نړیوالو هڅو هم دي. پر هغې ډیپلوماسۍ چې موږ یې د دې جګړې د پای ته رسولو لپاره مخته وړو. د اوکراین ولسمشر وویل، دوی د یوه غبرګون د یوه جدي غبرګون تمه کوي او زیاته کړه چې له ټولو لورو، متحدو ایالتونو، اروپا او له ټولو هغو نړیوالو چې په ډیپلوماسۍ کې ښکیل دي، یوه پیاوړي غبرګون ته اړتیا ده. زلنسکي زیاته کړه، روسیه باید سولې ته اړ ایستل شي او دا کار یوازې د فشار له لارې کېدای شي.
مثلث د افغانستان د پیښو سیمه ییزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
پرونی ته شر اخلی ستر خوشحال وای پراتلو در سره ډیر خوشی راوړه. په خوشحال باندې د قدر د نوروز د مثلث پرې خبرونه کې پر نوروز شکی شو. په اوسنی افغانستان او شاوخوا سیمه کې د ځینو تاریخي روایتونو له مخې نوروز له شاوخوا 4000 کلونو راهیسې لمانځل کېږي. د دې وجه تاریخ پوښدو کې کله نوروز ګرم لمانځل شوی، تر دربارونو رسیدل کله په کلیو او باندو کې خلکو خوشحالي ورته کړې ده. نوروز له دوو کلمو جوړ شوی، له نو او روز څخه. کلمات د اوسنی فارسی دي خو ترکیب پښتو دی، ځکه چې لومړی د نو صفت راغلی بیا موصوف ورسره یو ځای شوی دی. د طالبانو په واکمنۍ کې د نوروز لمانځلو سره مخالفت کیږي، خو که چیرته د عربانو تاریخ ته مخه کړو، په هغو واکمنیو کې چې مسلمانان پرې ویاړي نوروز لمانځل کېده. د تاریخي روایتونو پر بنسټ د مامون الرشید په زمانه کې د نوروز جشن لمانځل کېده. شاعر احمد ابن یوسف الکاتب چې د عباسي زمانې له پیژندل شویو وزیرانو څخه وو، مامون الرشید ته په طائف کې د نوروز په مناسبت په جوړه شوې غونډه کې د سرو زرو تحفه ورکړه چې ورسره هندي اوټ هم وو، او شعر یې ورته ووایه. دا شعر د شهاب الدین محمد ابن احمد ابوالفتح الابشهی په کتاب المستطرف فی فن مستظرف کې چاپ شوی دی. د نوروز په مناسبت د سوغاتونو د ورکړې رواج د امویانو په زمانه کې پیل شوی. دا تحفې به وایزانو، شاعرانو او امیرانو، خلفاو ته ورکولې. د امویانو او عباسیانو ګڼ عمره له اسلامي علومو سره آشنا وو، او په دربار کې به یې هم ډېر دیني عالمان وو. د دغې زمانې ترګردو مشهورو شاعرانو چې ډېر کله به په دربار کې وو نوروز ستایلی دی، او کله هم له دینه باخبره پاچا او د هغه شاوخوا عالمانو دا خلک د نوروز له ستایلو او د نوروز له میلو نه دي منع کړي. دلته د بحث لپاره د سکایپ له لارې لیکوال ډاکټر محب خان را سره دی چې پخوای هم د ازادي راډیو په خبرونه کې د نوروز په ارتباط له موږ سره ډېر کله خبرې کړې دي. د دوی منندوی یم، او دلته په مشال راډیو کې زما همکار بشیر ګواش را سره دی. هرکلی مو کوم ډاکټر صاحب. څنګه کلمړی له تاسو واورو د نوروز د کلتوري رواج په اړه، خصوصا د افغانستان په جغرافیه کې کا لاند معلومات را سره شریک کړئ.
سلامونه تاسو ته قدرمن ګواخ صاحب، او د ازادۍ راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته د نوي کال مبارکي وایم. هیله ده چې نوی کال د هیلو د پوره کېدو او د ډېرو خوښیو کال وي. د افغانستان په جغرافیه کې څومره چې ما یادېږي، البته تاریخي لحاظ خو تاسو کافي معلومات ورکړل چې په دې ټوله سیمه کې نوروز لمانځل کېده. اما زما د ماشومتوب له وخته چې زما یادېږي، نوروز کې به د نوروز په شپه به مو سبزی چلاو پخاوه، او ورسره ماهیان، او د ورسره افت میوه به جوړېده. د نوروز په سهار به واړه و زاړه و خصوصا اکثر ځوانان او ماشومان ټول به وتل غونډیو ته، غرونو ته، د غرونو لمنو ته، چیرته چې به شنیلی وه او چیرته چې به دغه واښه شنه شي و، خصوصا هلته به ورتلل. او همدارنګه په زیارتونو به خلک پنډېدل، او د نوروز لمانځنه په دې طریقه کې ده.
ډاکټر صاحب، دا په کومه سیمه کې د افغانستان؟
بته ما ماشومتوب خو په کابل کې دی تیر شوی دی، نو د کابل
نوروز کنه د سخی میله به هم وه.
او بالکل، او د سخی میله وه، خو دا چې هغه له موږ نه لږ لري وو، هلته به نه تلو. موږ په هوایي بلاکونو کې اوسېدو، بیمارو سیمه کې، او نور ماماخیل مې هغوی په چلستون کې اوسېدل. بیا به موږ چلستون ته ولاړو، د ترورزیانو سره یو ځای لوی لښکر به مو جوړو. بیا چلستون کې، د چلستون په دوو سیمو کې به دغه میلې وي. یو ملا بزرګ بولي، یو زیارت دی د اوتومیخانیکي تکنیکوم څنګ کې، هلته به خلک ورتلل. او بل میر شاه رسول ولی یو بل زیارت دی د چلستون د غره په سر، چې هلته د چلستون منار هم ورسره ولاړ دی، هلته به خلک تلل. نو په دغو دوو ځایونو کې به میلې وي، موږ به اکثره وخت همدغه ملا بزرګ ته ورتلو.
مننه ډاکټر صاحب. ګور صاحب، مخکې تر دې چې تاسو ته راشم، کابل ته ورشو د نوروز د وی زړې میله چې په هغه وخت کې په نوروز باندې نه ولې کېدل دا بسره ووینو ورشب د افغانستان په ختیځ کې د نوروز میله ډیره ځانګړې وي فرضاً د اندوانو میله په دې وخت کې کېده مشاعره به کېده نور څو
او اول خو نوروز د تاسو مبارک ډاکټر صاحب او په ننګرهار کې په ټول ختیځ کې په لغمان کې نورستان کې کونړ کې د نوروز بڑا لګ بدل شي او هغه په دې شکل باندې بدل شي چې هلته مشاعره کیږي په مختلفو ولایتونو کې خصوصا په ننګرهار کې نارنج ګل مشاعره د هغه دغه وخت مشاعره ده په همدغه وخت کې شروع کیږي او پخوا خو موږ اورېدلي دي چې تریوي هفتې پورې به دا میله روانه وه نه یوازې مشاعره به وه موسیقي به وه بیا به خلک د امیر شهید باغ ته به تلل او هغلته به د غازی امان الله خان په قبر باندې به یې ګلان ایښودل بیا به همداسې تلل سرخرود ته به تلل په سرخرود کې هغلته د هندوانو سیکانو بیا ځان له یو میله و بیا مسلمانان هم ورسره یو ځای و ټولو به یو ځای هغلته میله کوله او بله خبر دا ده چې دلته به د دیقانانو یا کروندګرو د ښه بخت لپاره نیالګي کېنول هغه به په داسې ځایونو کې ښودل کېدل چې ډېر ښکاره یي یعنی څرګند وي مثلا په یو غونډۍ ایښي دي مثلا سړک په غاړه ایښي دي د دې لپاره چې خلک وګوري اکثر به دا د سمبولیک ونې وي بیا به وروسته ورپسې هغه د نیالګیو کېښودو کمپاین هم شروع کېده او بلکې اوس پورې داسې کېږي په مختلفو شکلونو باندې کېږي بیا اوس مثلا که په نورو ځایونو کې موږ وګورو په کونړ کې مثلا په نورستان کې بیا دوی خپل یو کلتوري پروګرامونه لري چې په هغه کې ښځې او سړي ټول سره راغونډېږي او یو قسم ته شریک لکه څنګه چې د نورو سیمو اتڼ غوندې دی دغه د نورستان یو خاص نڅاوې دي او یو موسیقي ده چې هغه خپله محلي موسیقي ده او تقریبا هر سړي ته یاد ده اسانه موسیقي ده نو هغه یې کوي او بیا دوی سره نڅاوې کوي ګډېږي او سندرې بلي همداسې په لغمان کې ډاکټر صاحب د زیارتون خبره وکړه په لغمان کې خلک اکثره چې دی زیارتونو ته ځي په ننګرهار کې هم همداسې نو یو څه په مختلف شکل باندې نوروز په هغه
طرف البته د زیارتونو قصه خو د افغانستان په شمال کې د سخي زیارت ډېر مشهور دی او د کابل والته خو ما اشاره وکړه زه خپله د ماشومالې یوه قصه تاسو وکړم د کندوز د ښار هندوان به ننګرهار ته تلل دوی به بیا له یې خوا د سه رنگا رنگا شیرنی راوړي دا به کورنو ته زموږ کور ته بهم راوړي زموږ د کور څنګه په اندوانو دا اوسم د ماشوم ټوب لوري را خوژه خاطر از ما هم دغه د شیرنی به کله راوړي رنگا رنگا به وکنه یعنی د سه ډاکټر صاحب نه دا نوروز یو ډول د سه میله په افغانستان کې سه افغان شموله و اندوانو بم برخه پکې اخیسته اوس بکو بم برخه پکې اخیسته پښتون هم تاجک هم البته که قومونه یاد کړ د ستر قومونه هر چا اندسنه
بالکل بالکل و د ټولو افغانانو ګډه خوشحالي و ټولو په دې خوشحالي کې ګډه برخه اخیسته و
ډاکټر صاحب یو شخصي پوښتنه په دې نوروز کې تاسو مخکې اشاره وکړئ په کابل کې به تاسو میلو باندې ډیر ګرځېدلې یاست زه ډیر نه هم ګرځېدلې څنګه دا د اسپاکي 24 به خلکو کاو کنه میلې به کلم برخه پکې اخیسته ده
ولی نه هر نوروز کې هغه څرخونه به وو هغه ډولې به وي چې نور نو یو رقم دغه وو چې طالب جنگانی بالغ په دې وړو وړو زرورکونو کې به د پروړو په منځ کې شایان پټول هر چا به فرزان دانه پر روپۍ چا به یوه دانه اخیسته چا به دوې دانې نو هغه پروړې به یې راوسپړلې چې د هر چا په قسمت کې به هر څه وو هغه به ورته ورکول کېدې نور نو دغه په نوروز کې په کابل کې شورنخود او شورمشنګ دغه شان مشهور و او دغه اصل میوه بم خرڅېدل په دې زیارتونو کې د زیارتونو په شاوخوا سیمو کې چې خلک میلې ته تلل نور نو د دې باډیو یا د دې
کاغذ پرانو عجب خواندو پکې خو ځینې شان خو عادي دي لکه تاسو مخکې یاد کړل چې د نوروز په شپه باندې سبزی چلاو تیارو یا به مایی پخو په جرمني کې هم دا کار کړی
او هم به اوس مهمون لګیا ده
بس نوشی جان نوشی جان موږ هم هفت میوه تیاره کړې ده ورس تاسو ملالی جانې څرنګه
موږ هم همداسې ځکه چې د یو خبره دم د ډاکټر صاحب عمر ته اشاره وکړه چې دا یو قسم د ټولو افغانانو کلتور دی او دا باید پاتې شي ځکه چې دا یو ښه د ښو کلتورونه
د ښو
کلتورونه او بل دا دی چې افغانان خو بدبختانه په ټول تاریخ کې ښه ورځې کمې لیدلې بدې ورځې ډېر لیدلې د ښو ورځو به ډېر
متمدن ملتونه هېڅکله خوشحالۍ نه غورځوي او البته هغه زه به د هغه راواخلم اوس ګوره د اسلامي تمدن د اوج زمانه د عباسیانو زمانه وه په دې زمانه کې عربي ژبې ډېرو مشهورو شاعرانو د خپل زمان بېساري شاعرانو دوی ټولو د نوروز ستاینه کړې ده په خپلو شعرونو کې زه به څو نومان دلته یاد کړم بهتری شریف الرضا متنبی ابن رومی ابو تمام ابن معتز یعنی دغه ټولو د نوروز په ستاینه کې شعر ویلی دی او دوی ډېر جید عالمانو ورته وخت کې دوی به دربارونو ته ورتل هغه دربارونو باندې شغل ځینې کسان په اسلامي تمدن افتخار کوي دغه هغه د افتخاراتو زمانه ده لیکن ډاکټر صاحب یعنی ولې ځینې کسان چې مخالفت کوي ولې ورسره مخالفت کوي
او بالکل تاسو ډیر ښه شی ته اشاره وکړه اصلا مخکې مو دا خبره وکړه او ګواخ صاحب هم دا خبره وکړه چې د خوشحالۍ لپاره خلک پلمې لټوي عادي ژوند سره ستومانوي هر ورځ کار هر ورځ هماغه عین چارې ترسره کول او د ژوند ناخوالی او جنجالونه دا ټول په سړی باندې سترس راوړي او سړی پاروای له حد ځپي نو سړی د خوشحالۍ لپاره پلمې غواړي او دغه پلمې همدغه سي مناسبتونه په لاس ورکوي نور ملتونه لکه ګواښ چې وویل په ډېرو معمولي پیښو میلې کوي او د خوشحالۍ لپاره یوه لاره جوړوي دا چې خلک ځینې خلک ولې مخالفت کوي زما په نظر هغه د دین نه د برسیرن تعبیر دی البته د دین هم نه بلکې د دیني روایاتو ما چې ډېر اورېدلی دي د ملایانو له خولې چې نوروز سره مخالفت کوي دوی وایي چې دا له کفارو سره مشابهت دی او دا مجوسیان یعنی پخوانو آریایانو به دغه ورځ منزله نو ځکه موږ یې نه منو حال دا چې بیا هغه تکړه دیني عالمان چې دي هغوی بیا وایي چې له نورو سره مشابهت یوازې په عبادي چارو کې ناروا ده غلطه ده د مسلمانانو لپاره یعنی که یو مسلمان د هندوانو په طریقه عبادت کوي یا د عیسویانو یا د یهودانو په طریقه عبادت کوي هغه مرد در نور نو د ژوند خو ټولې چارې د ټولو انسانانو مشترکې دي د ویښتانو په ډول یا سټایل د جامو په سټایل یا ډول کې د خوراک او څخاک او په دې شیانو کې دا خو مشابهت نشته دا خو د ټولو انسانانو ګډ شی دی او همدارنګه د دې جشنونو لمانځل زه فکر کوم چې په دې کې هېڅ ستونزه نشته
او سره ورته هم نه دي ډاکټر صاحب زغب کنه دا لمانځل سره ورته هم نه دي ایران ته به ورشو د ایران یو لنډ ویډیو لرو اوس ګوره دلته په دې ویډیو کې او ډاکټر صاحب تاسو د روغتیایی برخه ته اشاره وکړه چې یو ډول ژوند انسان استرس ته بیایي په طبي لحاظ باندې هم دا خو ډېره دقیق خبره تاسو بهتره په دې باندې پوهیږئ کنه سدا لیکن بیا هم د مخالفت علت شه ده ګورسه په مشال رادیو کې تاسو تازه راپور لري چې د ننګرهار خواته خو مخالفت نه دی شوله نوروز سره داسې مخالفت چې خلک یې ځورولي وي
مشکل همیشه داسې دی چې د مخالفتونه چې کېږي خصوصا دغسې مسایلو سره کلتوري مسایلو سره د هغې هغه عام خلک نه کوي لکه عام خلک به ته ونه ویني چې ټوله وتي چې موږ مثلا چا په جلال آباد کې ویلي چې زه نارنج ګل مشاعره نه کوم یا میله نه کوم په هغې باندې حاکمان یې پی ورته پیچې ورته وایي چې دا شی ښه دی او ښه نه دی او بله د ډاکټر صاحب چې خبر کولې ما ته یو د ډاکټر مولانا آزاد یو خبر رایده شو چې هغه په کتاب کې لیکلي هغه وایي چې کوم خلک د خوشحالیو سره مخالفت کوي هغه تاسې د هغه نور د هغوی نور کارونه وګورئ د نورو خوشحالیو سره مخالفت کوي لکه که د یوې خوشحالۍ سره مخالفت کوي هغه د نورو سره مخالفت کوي لکه اوس مثلا د نوروز خوشحالي ده که دې سره مخالفت څوک کوي هغه بیا د موسیقي سره هم نه دی جوړ هغه بیا د حتی د ښو جامو سره هم نه دی جوړ وایي دا دنیا ستا دپاره نه ده چې ته په دې کې ښه وګرځې په بله دنیا کې باید ته ستا هغه دنیا ده یعنی لکه دا د مخالفت او د یو شي د مخالفت دپاره ډېر دلیلونه کېدای شي نه لکه ته کولی شي چې پښتو کې یو متل دی وایي که د ټوپک نه زړه بدی نښه ډېره لرې کېده نو هغه بیا نه ولي نښه نو بیا ته وایي چې دا ټوپک کې مشکل یعنی مطلب که ته مخالفتونه لټې هغې دپاره بهانې ډېرې دي
اوس ګوره تاسو دیني موضوع ته اشاره وکړه دا هغه موثره شته ډاکټر صاحب ته به بیا هم دا سوال راجع کړم صاحب ابن عباد هغه نام تو عرب خانه لیکوال دی چې د ادبی کتابونو ترڅنګ ګڼ دینی کتابونه لیکلي دي مثلا اسماء الله و صفاته د کتاب دی چې تقریبا ټول دینی عالمان په دې باندې استناد کوي یو ډیر منل شوی کتاب دی العیاد دی اخترونو په واره کې د کتاب دی الامام الشواهد القضاء والقدر نو د څنګه دومره ستر عالم یو د بیا د نوروز په ګټه باندې یو سلی کی او دغه سره بیا په یو وخت کې د عباسیان په وخت مخالفت کیږي او اوس څوک مخالفت کوي او بل ډاکټر صاحب په هغه کې په جنو عربي هیوادونو کې فرضاً یو ډیر مهم ځای دی خوشیو هغه دی متحد عربي امارات دوبۍ په دوبۍ کې د عنوانو میله راکشوي د عیسویانو راکشوي د مسلمانانو خوشته وشته حتی نوروز په دوبۍ او دا د دې سبب شوی دی چې د دنیا مختلف خلک ورمات شي او په میلیونونو ډالر ګټه هم وکړي یعنی دا مخالفتونه له خوشیو سره اقتصاد هم ځپي ډاکټر
د خدا سي ده چې څومره چې په یو ټولنه کې دغسې غنی فرهنګ وي بډای فرهنګ وي او ډېر مناسبتونه ډېر جشنونه پکې وي د هغومره ډېر خلک هلته برخه پکې اخلي دا البته عام د بهرني توریزم په تقویه کې مرسته کوي هم د کورني توریزم په مسله کې اوس په دې تیرو کلونو کې چې به د نوروز میلې په مزار شریف کې کېدې د افغانستان له ډېرو سیمو نه له کندهار نه له هلمند نه له خوست او د پکتیا نه د بدخشان نه له هر ځای نه به خلک ورتلل هلته دوی چې به ورتلل نو خامخا به یو څه اخیستل یو څه به یې خوړل هوټلونه به یې نیول دې سره به د توریزم صنعت غوړېده او د سیمې د خلکو اقتصاد او روزګار به ورسره جوړېده نو اقتصاد له فرهنګ سره ډېر
ډاکټر صاحب سم په همدې برخه کې له یو دیني عالم سره ما څو کاله پخوا خبرې کولې د نوروز په ارتباط هغه ویلو چې په دې کې ځینې شیان له دیني عباداتو سره په ټکر کې دي مثلا تاسو مزار شریف ته اشاره وکړه هغه د جنډې پورته کولو موضوع یاد کړه خو دا د هغه نظر و نو ما ورته وویل ملکه په یوه میله کې یو شی خرابی نو خو ټوله میله باندې خو خط نه راباسو که د موټر یوه پرزه خرابه شي ټول موټر خو به ورته نه اچو کنه همداسې نه ده ډاکټر
بلکل و مسئله داسې ده چې په اکثرو فرهنګونو کې دغه دین او کلتور دا یو بلکې سره داسې منحل شوی دی چې بیلول یې بیخي سخت دی دا اصلا د نوروز په منځله کې د زیارتونو ته ورتګ یا د جندو پورته کول دا خو داسې ده چې دین یې له نوروز سره غاړه غړی کړی د دین یې ورسره تړلی دی. په نورو هیوادونو کې په نورو فرهنګونو کې هم سړی ویني، مثلا په دې اروپایي هیوادونو کې دا د کرسمس نمانځنه چې ده دا چې دا یوازې دینی اړخ نه لري، اکثره فرهنګي بودونه دي چې دا له دینی ارزښتونو سره یو ځای شوي دي، د دې لپاره چې هم تداوم پیدا کړي او هم یوه پلمه د دواړو.
مننه ګور صاحب. د خیبر پښتونخوا په لخوا هلته هم په ځینو سیمو کې اختر لمانځل کېږي، دا د نوروز دا د ازادي راډیو د فردا د څانګې همکاران سیم دي، هغه سې د نن سبا د زموږ د دفتر له مخې تیری شي بیا راته وایي چې اختر مو مبارک، یعنی دوی بیخي دغه دیارلس ورځې دوی لمانځي، نو دوی ته اختر دادی. څرنګه په د خیبر پښتونخوا کوم راپور تاسو درلود نوروز هلته په کوم سیمو کې خلک ډېر لمانځي؟
نوروز په خیبر پښتونخوا کې مو په ځینو نورو سیمو کې هم د پاکستان لمانځل کېږي، خو په کورما کې تر ټولو هغه ډیر زیات لمانځنه شي هغه په کورما کې.
حالت به اوس ډیر خراب شوی د جګړو له خاطر
سره، د دې چې د جګړو له کا هر کال هم داسې چې کوم دا اوس دا کال او دا تیر کال لږ جګړې کې ډېرې وي، خو بیا هم هغه خلک چې دي او یا دو د وژنه دا ډیر مهمه ده. د کورمه کیسه یو خدای چلته سنی او شی اوسیږي او دواړه په قام پښتانه دي، دوی چې دی بیا چې کله د غرنګ جندې پورته کوي او هغه خپل کلتوري محفلونه کوي په نوروز کې، باغی کې بین سنی معلومه نه شی معلومه ټول یوي، ځکه چې دا د ټول مشترک یو کلتوري دغه دی. که تاسو یو ګورئ موږ به ویډیوګان هم لرو پاره کې، مثلا د اتهونه کې جوړنه وي لکه څنګه چې د پکتیکا او د پکتیا او د خوست خلک دي هغه رقم ته دی انداز کې، حتی دا غزنه مخ کې چې د لارې بند نه وي دا غزنه ورته خلک راتل، ځکه چې په تاسو د کورم تاریخ وګورئ دوی د اخواته د خوست او د پکتیا او د پکتیکا سره د کوم قانونو چې دي، حتی د لوګرس کې دوی یو قام دي، نو بیا غاز موږ مومندو کې دي ته ګوندی وای لکه ستاپ ګوند کې چیزیم لکه ستاپ ګروپ کې چیزیم لکه ستاپ عزیزوالې کې چیزیم، نو هلته چې مشکلات دوی ورزی که خوشحالی دوی ورزی او همدارنګ د هغې طرف هم راځي، نو دوی په شریک لمانځي. بیا د دین علاوه په کوټه کې ډیر خلک لمانځي په مختلفو سیمو کې د بلوچستان، او بیا په کراچۍ کې ډیره زیاته آبادي د پښتنو هم ده، هلته نور قومونه هم چې اوسیږي پخوا نه داسې ویل کېدی چې هلته د پارسي قام چې دی د هند نه چې قام راغلی دی دی چې دی دوی په لوړ کچه بدل مدل، بلکې د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف دا ځلې هم چې دی یو د نوروز مبارکي ورکړې ده او هر کال دوی په هغه دولتي سطح باندې لمانځي. دا بیرته خبره هغه هغه ته راځي، تاسو ډېر ښه پوښتنه وکړه د اقتصاد، یعنی خلک که څوک پکې نمی خوشاله کې ځان شریکوي چې د دینه لږ تر لږه اقتصادي ګټه خو واخلي، لکه اوس د کورمې خبر ده دې ته په زرګونو خلک هلته ورځي او هغه نوي شیان ګوري په چترال کې په ګلګت بلتستان کې چې زموږ د نورستان په شان ته یو سیمه ده، په هغلته هم همدغه رقم ته هغلته پسرلی لمانځي، شکل یې بدل دی هغه مخکې چې تاسو خبره کوله، خو همغه نوروز دی. لکه دوی چې ته مثلا دوی یو میله لري چلم ورته وایي، نو هغه مطلب دا نه چې چلم نشي کوي، نه هغه هغه چلم جوش ورته وایي، هغه داسې مختلف خوراکونه پخوي په عام محضر کې، لکه غټ غټ دیګونه کوي، بیا چې دی هغې نه هغه لوګي خیژي، هغه دوی دپاره خاص یو اهمیت لري په کلتوري لحاظ باندې، بیا نڅاوي رقصونه یي نور خلک ورته راځي د مختلفو سیمو نه ورته خلک راځي دلته اوسیږي. ډاکټر صاحب چې خبره کوله هوټلونه نیسي ځای نیسي، نو هم پرې اقتصاد ښه دی او هم پرې د خلکو یو ځای کېدل دي، هم چې دی یو کلتوري هغه بیرته هغه خبره ده چې د یو خوشحالۍ یو بهانه ده.
مننه. د تاجکستان نه وروسته به مخه کړو. ډاکټر صاحب سمنک ته مخکې یاد نکو څنګه
نه مې
خوښ پرواده او واښته نه دی او کڅرګه ورسېب څه وای
سامانه کومې دې په دې البته موږ په خپل کور کې نه په خپل ځکه چې موږ په اپارټمان کې وکنه وايي بلاکونو کې هلته امکانات نه وو خو یو مشره ترور مې چې ما کړ مور مشره هغه به هر کال په خواله او موږ به هر کال د هغه کراوکلو اول گیز که به مور دغه سامانه خورل او کله کله به یې میلې ته هم ورتلو یوه شپه وړاندې او اوس مور مې اوس په دغه کې دارلمان سیمه کې اوسېږي یعنې حویلۍ لري انګړ لري نو مور مې تقریبا که هر کال نوی کال یا یو کال نه وروسته بل کال یې پخوي
شبرزف دی کې زه یو خبر ورته کوم زه کابل ته تللم نو زمونږ د سیکانو دوستانو کې وطنوالو کې د دوی کور کې موږ مېلمانه وو نو هغلته یو ښځه وه نو هغه یې ډېر ټوخل ما سره بل ملګری و هغه ورته وویل چې دا ښځه خو ډېره ټوخېږي او دا په کار د بلې خونې ته لاړ شي هغه ورته چې دا ښځه ډېره مهمه ده دا سمنک په پغولو پوهېږي په جوړولو پوهېږي دا موږ قاز راوستې هم دېله ده هر څومره چې ټوخېږي هر څومره پروا نه لري
او سمنک په ځینو کسانو په خپلو کورونو کې نه جوړاوه زما خپل په یاد دی زموږ په کور کې کله سمنک نه دی جوړ شوی خو یو ترور مې هر کال وې په دوروس کې زموږ لپاره او زما د پلار لپاره سمنک راوړ او دا سمنک داسې و لکه یو چاسې په چا باندې قلنګ وي چې دا خو به خامخا دا د سمنک را ورسېدو که نه یعنی دغه دودونه دغه رواجونه باید وساتل شي باید راخپل شي او باید سمون پکې راشي دغه اروپایانو ډېر دودونه دي چې ډېر بد رواجونه مثلا په دغه چکانو کې یو دود دی دا هم په دې پسرلي کې وي دوی داسې کوي چې په پخوانیو زمانو کې به خلک په دې هغه وهل په لښتو وهل چې دوی بیا ماشومان وزی شوي او حامله دار شي او باردار شي او ماشوم یې پیدا شي تبرکن لیکن اوس هماغه کار کوي داسې نه دی چې لاس ترخ شي خو په شایسته فیتو باندې یوه شلاقه جوړه کړې او په ډېر ناز باندې دا کار کوي او هغه میله یې ګرمه ساتلې ده یعنی ډاکټر صاحب فکر نه کوي چې په رواجونو په دودونو کې تغییرات پکار دی چې هغه مثبتې خواوې پکې زیاتې شي او څه نور هم پرې ورزیات شي لیکن غورځول یې ټولنه له پښو غورځوي
او ولې نه بالکل البته دغه دودونه په خپل هم لکه ژبه لکه فرهنګ لکه ژوندي موجودات داسې ګڼل کېږي چې په خپله هم وده کوي تغییر کوي څه پکې زیاتېږي څه پکې کمیږي د وخت په تېرېدو سره دا په طبیعي توګه هم کېږي او که احیانا داسې په کوم دود کې کوم منفي ټکی وي هغه بیا سړی په لوی لاس هم سمولی او اصلاح کولی شي خو په نوروز کې ما ته اصلا داسې شی نه ښکاري چې
خو دا مې تر دې پورې ویل که مثلا که چا ویل چې په نوروز کې منفي شی شته که نه او بل عادتا انسانان په بل باندې خپل نظر باید ونه تپي په تدریجي حساب باندې زمینه دې ته مساعده شي چې یو بل د یو بل خبره ومني چې همدا خو همدا سده و راځه دا ومنه
دا د زغم یو د غم دی که نه یو کلتورم دی چې خلک یو بل سره وزغمي
نو دا ښه ده په خپرونه کې زغم صاحب هم راسره و مننه ډاکټر صاحب زغم چې په خپرونه کې مو برخه واخیسته ګور صاحب له تاسو هم مننه او له لیدونکو او اورېدونکو هم منندوی یم چې دا خپرونه یې تر ډېره مو راسره وکتله بیا مو هم نوروز مبارک
د ازادي راډیو د ډیجیټل پانو درنو څونکو سلامونه زه سید شنواره او د اونۍ د سیاسي او ټولنیزو پیښو متفاوت تحلیل ته د ازادي ځانګړي ورسته مو هرکلی کوو نن خبرې کې چې چینایانو د نړۍ تر ټولو نری موبایل هم جوړ کړ او د بیټرۍ د ګرمېدو غمې ورسره نشته وایي تر دې نری موبایلونه هم جوړو په جرمني کې د رنګونو کومېډۍ او سیاسي تنظیمونو نه ډک کارنیوال جشن هم تیر شو څه پکې وو پرې خبرو مو خو تر هر څه لومړی د اونۍ د مهمو سیاسي پیښو د سر ټکی ترهګری او کلونه وروسته امریکا ته د پاکستان ډالۍ پاکستان وایي اف بی آی ته د کابل هوایي ډګر پر آبی گیټ د بریدونو تراه داعش ترهګر سپارلې امریکا مننه ترې کړې منتقدین وایي بیا پر کابل د پاکستان معاملې پیل شوې دي
به شیوه های گوناگون امی ذهنیت برشان داده بود و توسط زمین ها جذب شده بودن و گپ دیگه ای که یا همراه ما در مقابل در ما در توی یک سطح نبودیم که همراه ما هم کسی مشوره بکنه و فقط بر ما کدوم چیزی که دادن میشد امون قدر ترتیب میکنن و بر ما میدادن میگفت اینی کار میکنیم و تا تقریبا 70% 60% خودشان همراه ما هم کار میبود و بعد از عمل اجرا میشد و هر چیزی که بوده فقط تمامشان اینجا دو جوان هستن شما ببینید ما خودم ما متاسم 8 مکتب خواندیم و کدام چیز دیگه ندارم و فقط به ذهنیت آمدن و کدام چیز دیگه نبودن.
سه فکر کوم چه او دیر زرنگ چال و چه در پاکستان حکومت پا دغا اوس حالت که دغا چال و ها زه فکر کوم چې دا به افغانستان نور هم منځوي کی او د پاکستان لاس به نور هم کوي کی او د پاکستان هغه ادعا چې اکثره ترورستان افغانان دي او افغانستان د ترورستانو ځالوي ده هغه ادعا به نور هم ټینګ کی نور به هم تایید کړي.
دا په څلورو کلو کې دا سړی چیرې و چا ساتلی و د هغه د عکس نه معلومیږي چې هغه خو په یو خوندي ځای کې او په ډېر بهترین ژوند کې لکه فقط چې ګیسټ هاوس کې اوسېدلی داسې کوم آثار نه لیدلی کېږي چې هغه د په داسې پرتې منطقه کې چې هغه د بارډر سیمه وي او هغه کې د شپې ورځې تېرې کړې وي.
د ښځو نړیواله ورځ او د افغانو مېرمنو محرومیت ښځې وایي تېرو څلورو کلونو کې ټولې نړۍ او لورې او افغانستان کې سیاستونه وکړل او د ښځو حقونو برخه کې سخت جفاوې هم وکړې.
اتم د مارچ بدون د ښځو نه په افغانستان کې کومه معنا نه لري. د افغانستان د ښځو په غږ پورته کولو کې همکار واوسئ. اتم د مارچ په رسېدلو سره زموږ غوښتنه همدا ده چې برابرۍ په خاطر د ودرېږي او د عدالت لپاره مبارزه وکړي.
هما په آن باندې د افغانستان راتلونکي ډیره زیاته تیاره ده، په خصوص د افغانستان د میرمنو راتلونکي ډیره زیاته تیاره ده، ځکه چې اوسنی نسل من تعلیم او تحصیل نه بې برخې دي، کار نشي کړلی، او هغه نسل چې پیاوړی و هغه نسل چې کادر و هغه هم د ټولنې نه یا مهاجر شوی دی یا یې بین تللی. هما په آن باندې اوسنۍ دوره د طالبانو د اولنۍ دورې سره هیڅ توپیر نه لري.
تورخم د پاکستان او طالبانو جګړې تورخم نسلګونه کورنۍ بي ځای شي، زرګونه سوداګریزي لارې دواړو خواو ته ایساري دي، ناروغان اجازه نه لري. خلک وایي طالبانو پاکستان له لویو مسایلو نه د خلکو پام اړولو لپاره د پیشو او موږک لوبې کوي.
د دې تورخم جګړه هم تصادفي نه ده، د څه پیښې چې زموږ په هیواد کې په دې سیمه کې ترسره شوې دا تصادفي نه دي، دا ټول استخباراتي لوبې دي چې ترسره کیږي.
او دوړو طرفو ته پښتانه او بلوڅ ضرر کوي، پنجکان ته ضرر نه رسیږي. او دا جنګونه یو مصنوعي شکل لري او دومره اساسي بنیادي جنګونه نه دي چې سړی ډېر تشویش وکړي.
بیا هم ستړي مشي. وروسته لاغې چې د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ د پاکستان لخوا د کابل هوایي ډګر د 2020 کال د بریدونو د طرح ورسپارلو اعلان وکړ، د پاکستان خارجه وزارت ویلي امریکا سره د ترهګرۍ ضد ګډو اقداماتو کې د لومړنۍ او اخري بندینه ده چې سپاري، بلکې دا لړۍ به روانه وي. خو دې کار د افغانستان د برخلیک په اړه نوې پوښتنې هم راپورته کړي. د پاکستان صدر اعظم ویلي د ترهګرۍ ضد جګړه کې به له امریکا سره ولاړ وي، خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وایي هیوادونه باید د داعش له نوم نه استفاده ونه کړي او د کابل هوایي ډګر د بریدګر نیولو ثابته کړه چې دا مهال د ترهګرو ځالې چیرته دي. بلخوا د طالبانو د سیاستونو څارونکي نیوکه کوي چې اوس مهال له دې ډلې نه د افغانستان سیاسي خپلواکي پاکستان ته وړلې ده او د اسلام آباد لخوا پر امریکا د افغانستان د مازلې د یو بل مطلوب کس خرڅولو وښودله چې پاکستان پخواني چینلونه بیا فعال کړي دي. د جمهوری حکومت وروستی مرستیال ولسمشر امرالله صالح دا د پاکستان لخوا امریکا ته فریب ورکول بللي او وایي چې محمد شریف الله هغه کس دی چې جمهوری حکومت سره بندي و خو طالبانو خوش کړ او بریدونه یې تنظیم کړل.
زه فکر کوم چې دا د پاکستان د حکومت هغه کوشش دی چې غواړي د ښاغلي ټرمپ سره خپل روابط بهتره کړي، د ښاغلي ټرمپ د پاره او د پروپاګاندا پاره نوي مواد برابر کې او دا هم په داسې وخت کړی دی چې ښاغلي ټرمپ کانګرس ته وینا کول او په ملن هاو امریکایانو او جهانیانو دا وینا کتله، یعنی ډیر حساس وخت و، ډیر داسې وخت دی چې هم خپل ښاغلی ټرمپ پښه ایسېدی او هم پاکستان په خپله غمشریکي و هم دردی د امریکې سره اعلامولی او هم یې کریډیټ پر دې باندې اخیستی. زه فکر کوم چې یو ډیر زرنګ چال و چې د پاکستان حکومت په دغه اوس حالت کې دغه چال ووهه. زه فکر کوم چې دا به افغانستان نور هم منځوي کې او د پاکستان لاس به نور هم قوي کې، او د پاکستان هغه ادعا چې اکثرت ترورستان افغانان دي او افغانستان د ترورستانو ځالوي ده، هغه ادعا به نور هم ټینګه کې، نور به هم تایید کړي.
دا سړی چې نیولی دی کېدای شي یو عادي سړی وي، په یو ډول د ډولونو به شریک وي په دې مسایلو کې، ولې اصلي سړی او مشر د دې حملې چې کابل میدان هوایي باندې حمله وکړه، په هغې کې 100 افغانان او 10 امریکایان ووژل شول، دا هغه سړی نه دی. نو هغه سړی ډېر ماهر او ډېر قوي سړی دی، تر کوم ځای پورې چې زه د پاکستان سیاستونه او پالیسۍ او توطیې او پلانونه ګورم، د شهباز شریف خبرې یا د نواز شریف خبرې یا د دوی د استخباراتي برخو خبرې، هغه ټول توطیې د مصنوعي شیان جوړوي. په 1350 کلونو کې ټول سیاستونه د امریکې د امکاناتو نه وسیلو نه داسې ظالمانه استفاده وکړه چې افغانستان یې ورباندې در بدر او تباه کړ او خپلې تڼاکې اوږدې ماتې کړې.
د جمهوریت دوه نور والیانو حلیم فدایي او شاه محمود بخیل او لوی سفیر یې عبدالغفور لیوال په دې اړه اندېښنه ښودلې چې پاکستان د افغانستان پر سر له امریکا سره معامله کې پخوانی ځای بیرته خپل کړي. خدای هم د پښتنې وړ بللی چې دومره لوی ترهګر او تراه تیرو 4 کلونو کې چیرته اوسېده او کومو مهمان خانو کې ساتل شوی.
دغه 4 کلو کې دا سړی چیرې و، چا ساتلی و؟ د هغه د عکس نه معلومېږي چې هغه خو په یو خوندي ځای کې او په ډېر بهترین رن کې، لکه فقط چې ګیسټ هاوس کې اوسېدلی، داسې کوم آثار نه لیدل کېږي چې هغه د داسې پراتی منطقه کې چې هغه د بارډر سیمه وي او هغه کې د شپې ورځې تیرې کړې وي. خو کله کله د تاریخ په اوږدو کې چې ورته ګوري، پاکستان چې د دغسې سختو ننګونو سره مخامخ شي، که هغه سیاسي ننګونې دي، امنیتي دي او حتی که نړیوالې ننګونې دي د بندیزونو نورو مسایلو په اړه باندې، نو دغسې د دغه لپاره د خپل خلاصون لپاره یا د چټکو خبرو اترو لپاره یو زمینه مساعدو لپاره زمینه مساعده چې داسې یو څوک په لاس ورکړي. او پرته له دې نه چې سره دې ته ګوري، ځینې طرفونه دا هم د پاکستان لوري نه دا آواز راپورته کوي چې کېدلی شي دا شخص په دې حیثیت په دې لاس دې لپاره لاس نه ورکړ د امریکا متحده ایالاتو، چې امریکا متحده ایالات د عمران خان د راخوشي کېدلو فشار په اسلام آباد باندې واری نکیل ته ډېرې خبرې دي. په هر حال مسله دلته ده چې د دې شاعت نور څه پلانونه دي.
د کابل هوایي ډګر د ځانمرګي په طرح د پاکستان کې نیولې ده، په افغانستان کې نه ده نیولې. امریکا باید اوس په دې پوه شي او ورته ثابت هم شوه چې پاکستان د تروریستي ترهګرو ډلو ټپلو ځاله ده او پاکستان زموږ د هیواد لپاره یو ستر خطر ده. د دې دپاره زما غږ په ټولو افغانانو باندې دا ده چې افغانستان زموږ تاسې د پلرونو نیکونو کور ده، اوس باید سره یو لاس متحد شي تر څو خپل هیواد، خپل ولس د دغو نړیوالو او د دغو ګاونډیو هیوادو، په خاصه توګه پاکستان، ایران، د ناروا جنایاتو څخه وژغوري او بیرته د خپلو پلرونو نیکونو شمله را ژوندۍ کړي.
او که څه هم تېرونۍ تورخم کې د تاسیساتو پر سر د طالبانو پاکستاني ځواکونو نښتې ګرمې وي، خو بلخوا دغو نښتو پوښتنې راپورته کړي او سلګونه کورنۍ هم بې ځایه کړي دي. د کرخې دواړه غاړو ته دا مهال تر 5000 پورې سوداګریزې لارې هم ایسارې دي او ناروغان هم تګ راتګ نشي کولی. د تورخم د جګړې واضح دلیل نه دی معلوم، خو له دغو نښتو وړاندې پاکستاني لوري د تګ راتګ په موخه د تورخم زنجیر تړلی و او پر طالبانو یې بیا دا تور هم ولګوه چې د ورځو کې ورته مخې ته یې پوستې جوړولې. که څنګه طالبانو خبرې کړې ویډیوګانې ښیي چې د دوی عسکر د پاکستان تر کمیسارۍ وروختي دي. خو د جګړې له ځای ازادۍ راډیو ته طالب سرچینو ویلي دوی ته مرکز ویلي چې نښته ونه کړي او هدایت ته منتظر شي، خو ځینو طالب وسلوالو تر امر وار نه دی کړی. بلخوا سرچینې ازادۍ راډیو ته وایي د جګړې له امله د تورخم او ګړکو اوسیدونکي شاوخوا 800 کورنۍ مجبورې شوي چې د لالپورې ولسوالۍ دوسرکه کې خیمې ودروي. دوی نه د روژه ماتي امکانات لري او نه هم یو شمېر کورنۍ د سرپنا لپاره اسانتیا لري، هغه ټکه چې طالبان یې په اړه خاموشه دي. بلخوا که څه هم طالب فعالانو په ټولنیزو رسنیو د تورخم جګړه له پاکستان سره د طالبانو د دښمنۍ ثبوت بللی، خو دغو نښتو ته په اشاره د پاکستان ځانګړي استازي آصف دورانی ویلي طالبان یو انچ هم له ډیورنډ کرښې څخه د دوی خواته د وختلو جرأت نشي کولی. په ټولنیزو رسنیو د طالبانو منتقدانو هم ویلي هغه طالبان چې پاکستان سره د دښمنۍ ادعا کوي ولې د خپل هیواد لوڼې، خلک او ناروغان مجبوروي چې پاکستان ته واوړي.
د تورخم د نښتو په برخه کې باید ووایم چې دا یو مزمن مرض دی، دوامدار پرابلم دی، په هر کال کې څو ځله پیښیږي او شایي اساسي هدف یې دا وي چې د سیمې اقتصاد وځپل سي، د سیمې خلک پر خپلو پښو ونه درېږي او ځکه دا عموما پر دې لاره باندې ټرک ډرایوران، د تیلو ټانکونه، لیړۍ والا، رستورانونه، هوټلونه، دا ټول پر دغه لاره باندې د دغه پښتانه دي او د دغه خلکو اقتصاد باید هیڅکله جوړ نه سي. په څو میاشت کې یو ځل باید یو پرابلم دلته خلق سي او د څو ورځو لپاره باید دا خلک په اقتصادي مشکلاتو گرفتار سي، څو د دې خلکو هغه وابستګي چې د تړاو چې دی پر پنجاب او پر پاکستان باندې دوامداره وساتل سي. یعنی په بل عبارت باید دا خلک هیڅکله د اقتصادي لحاظه په پښو ونه درېږي. زه فکر کوم چې په دې دا یو دسیسه ده او په دې او دا دسیسه د کلونو کلونو راهیسې عملي کیږي. متاسفانه تر اوسه پورې دې ته یو دوامداره یو ابدي حل لار نه ده پیدا سوی.
او دا پنځه شل ورځې چې په تورخم کې کوم مصیبت روان دی او یا همیشه په کوټې په سرحد کې په بندر کې همیشه ستونزې وي، جنجالونه وي او دلته پنجاب ته ډېر نقص نه رسېږي. دلته افغانستان او د پښتنو بلوچو سوداګرو، غریبکارو خلکو ته ډېر نقص رسېږي، ځکه هغه دلته تجارت کوي، د پاکستان مالونه راوړي دې منطقې ته، د افغانستان مالونه وړي یو خواته او دواړو طرفو ته پښتانه او بلوچ ضرر کوي، پنجکان ته ضرر نه رسېږي. او دا جنګونه یو مصنوعي شکل لري او دومره اساسي بنیادي جنګونه نه دي چې سړی ډېر تشویش وکړي. خو زما هیله به دا وي چې که د دواړو ملکونو ترمنځ دوستانه سرحدي مناسبات موجود وي، د ډیورنډ لاین دواړو خواو ته مظلوم قومونه نه باید په جنګونو کې تباه شي، ووژل شي او اقتصاد ته ضرر ورسیږي، او د سولې مذاکراتو او دوستۍ له لارې، د ښو مناسباتو له لارې، کم مناسبات وي د پاکستان او د افغانستان ترمنځ، دا به ډېره ښه خبره وي.
او پر هیواد د مارچ اتمه یا د ښځو نړیواله ورځ په داسې حال کې راګرځېدلې چې پرله پسې څلورم کال لپاره هم نجونې او مېرمنې د طالبانو د امر په اساس ښوونځیو، کورسونو، پوهنتونو، د طبي نیمه لوړو زده کړو تحصیلي ادارو او پارکونو ته د تګ اجازه نه لري. د راپورونو له مخې طالبانو تیرو څلورو کلونو کې لږ تر لږه اویا فرمانونه د ښځو د حقونو محدودولو په اړه ورکړي چې له محرم پرته سفر نه نیولې، د ښځو تر لوړ غږه پورې تلاوت، بادیې بندیزونه لګولي او د امر بالمعروف قانون هم چې تازه جاری شوی دی د ښځو پر ضد بلل کیږي. د افغان نجونو لپاره روان هجري لمریز کال کې تر ټولو سخت خبر د طبي نیمه لوړو زده کړو د ادارو د بندونو چې د طالبانو لخوا فرمان ورکول شو. دا چې ښځې له نرسنګ او قابلګۍ هم منع شوي، تازه رپورټونه ښیي چې دمګړې افغانستان کې په لنګون له هرو سلو زرو مېرمنو څخه یې 640 مېرمنې د صحي خدماتو نه ورسېدو له امله مري او 4.5 میلیونه نورې افغان مېرمنې د صحي رواني، خوړو او بیروزګارۍ، اقتصادي ستونزو او خوارځاکۍ له امله کړېږي. د ملګرو ملتونو د سروې له مخې چې په 2023 کال کې شوې ده، 50% افغان مېرمنې د طالبانو له راتګ وروسته افغانستان کې ځان خوندي نه احساسوي او 80% نورو بیا د ځان وژنې هڅې کړې دي. دغه راز د ښځو د حقونو فعالو ګروپونو راپورونه ښیي چې دا مهال افغانستان کې د نجونو جبري نکاح مسایل 25% او له وخته مخکې د ودولو پیښې هم 45% زیاتې شوي. بلخوا طالبان د یو سنځه هم نه منی وای افغان خو ته تر خو زیات حقونه ورکړي او پرې د توتري خو د پیخو مخه نیولې ده خو په امدی تیر یو کال کې بیا ول سی وادونو د طالبانو خلاف له افغان مرمنو سره د دریدو ائتلاف جوړ کړ او د جزا نړیوالې محکمې باندې فشار راوړ ترڅو د طالبانو د زعیم ملاحبت الله او قاضي القضات عبدالحکیم شری د نیولو امر ورکړ هغه ټکه چې افغان ښځې د خپلو حقونو لپاره تلافي نه بولي
اتم د مارچ د ښځو نړیواله ورځ اتم د مارچ د ښځو نړیواله ورځ ده چې په ټوله نړۍ کې دا ورځ لمانځل کیږي د دې ورځې لمانځل په نړۍ کې د دې نښه ښیي چې ښځو ته خپل حقوق ورکول کیږي ښځو ته احترام کول کیږي او ښځو ته په ټولنه کې څه هم ورکول کیږي ولې متاسفانه چې په افغانستان کې د ښځو ورځ نه لمانځل کیږي او تر ښځو ته نه احترام کیږي او نه ښځو ته په ټولنه کې څه هم او خپل حقوق ورکول کیږي اتم د مارچ بدون د ښځو نه په افغانستان کې کومه معنا نه لري د افغانستان د ښځو په غږ پورته کولو کې همکار ووسی اتم د مارچ په رسیدلو سره زموږ غوښتنه همدا ده چې برابرۍ په خاطر د ودرېږي او د عدالت لپاره مبارزه وکړي عدالت برابري او ازادي د هر انسان حق دی د افغانستان د ښځو په حقوق ورکولو کې د افغانستان د ښځو سره ودرېږي د افغانستان د ښځو غږ پورته کړي
لکه چې تاسو څرګنده ده افغان میرمنې په ډیرو سختو شرایطو او تاوتریخوالي کې ژوند کوي ځکه چې د طالبانو څلور کلنۍ نظام سبب ګرځېدلی دی چې ښځې د ټولو سیاسي ټولنیزو او اجتماعي حقونو نه بې برخې شي طالبانو په مختلفو فرمانو په ذریعه باندې ښځې د ټولنې نه بې برخې کړې دي د بېلګې په توګه افغان نجونې نشي کولای چې خپل ابتدایي او لوړې زده کړې مخته بوزي او همدارنګ نشي کولای چې خپل کارونو ته لاړ شي ان تاسو پوهیږئ چې افغانستان یو جنگ زده مملکت دی دیوغو هیوادونو نه دی چې همیشه پکې جګړه ده نو اکثریت فامیلونو د بده مرغه خپل نارینه له لاسه ورکړي دي او د اقتصادي اړخ نه ښځینه مخته وړي خپل فامیل مشکلات اما د طالبانو پر راتګ څخه د ډېرو ستونزو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي د بل اړخ نه دوه لسیزه افغانستان میرمنو ته کار وشوله او په مختلفو زمینو کې مختلف لاسته اورن هم درلودلې او مختلف کادرونه هم درلودل د بعد مرغه د طالبانو پر اتاک څخه هغه کادرونه یا په افغانستان کې بینه لاړل یا د امنیتی سیاسي اقتصادي ستونزو له کبله مختلف هیوادونو ته مهاجر شول اوسنۍ نسل په افغانستان کې د تعلیم نه بي برخې دی ایما په آن باندې د افغانستان راتلونکي ډیر زیاته تیاره ده په خصوص د افغانستان د میرمنو راتلونکي ډیر زیاته تیاره ده ځکه چې اوسنۍ نسل من تعلیم او تحصیل نه بي برخې دي کار نشي کولای او هغه نسل چې پیاوړی و هغه نسل چې کادر و هغه د ټولنې نه یا مهاجر شوی دی یا بینه تللی ایما په آن باندې اوسنۍ دوره د طالبانو د اولنۍ دوره صحیح توپیر نه لوري په اولنۍ دوره کې چې طالبان کله راغلل په خزو باندې ټول محدودیتونه یو واری را وستل اما اوس دوره کې د په مختلفو ډولو مختلفو فشارونه د ښځو په سر راوړي چې دا ډیر زیات اشتباه ده او د ما په آن باندې ډیرې ستونزې به راتلونکي کې ایجاد کړي ځکه چې د نیمایي برخه د ټولنې نه بي برخې کړې ده او افغان میرمنې په ډیر سختو شرایطو کې دچار شوې دي او زه هیله لرم چې په دوه قسمت کې تغییرات راشي بخصوص د نړیوال ټولنې نه غوښتنه کوم چې افغان میرمنې د هیر نکا افغان میرمنې د هیر نکا او تبعیض و مشکلات چه فیران په افغانستان که وجود لیری دوتا باید دیر زیاد توجه و که زکه چه افغان میرمن دیر په سخت و شرایطی که جون که او فیران یوازی پاتی شویدی او طول جهان افغان میرمن هیری کریدی چه در دیر زیاد متاثر کننده دی او زم پینوان دی بچه چه لس کالمی دو کارت مبارزه کریده افغان خزو تمی مبارزه کریده حقود و اقونو تمی مبارزه کریده دیر زیاد متاثر او ډیر زیات د آینده تاریخ وینم
بل خو چې رونه افغانستان ته د امریکایي لوڅ فلمونو د لوبغاړي 15 ورځنی سفر نیوکه پاره ولې چې ولې طالبانو افغان خزي حت خپل هواد او د خپل خارونو کوڅو کې پارکونو ته لتګ منع کړی دی خو د امریکایي لوڅ فلمونو اداکارې ته تر بامیان بند امیر پارک او په ولایتونو د ګرځېدو اسانتیا برابر کړو ویټنی رایټ چې تر دې وړاندې ایران او لبنان ته هم جنجالي سفرونه لرل، تېره اونۍ یې پرله پسې د بامیان د واورو بند امیر پارک، بلخ او هرات انځورونه او ویډیوګانې خپرې کړې چې په ځینو انځورونو کې لیدل کېږي نوموړي د خپل ورکړل شوي ساتونکي له وسلو سره ولاړه ده. طالبانو د دغه سفر په رابطه هیڅ معلومات او سپیناوی نه دی ورکړی، خو تېره اونۍ د هرات ولایت د فیلډر د پیښې په اړه وضاحت کې ویلي دا دروغ ده چې د فیلډر پیښه کې نیول شوی کس د دوی د امر بالمعروف محتسب وي، بلکې په وینا یې هغه د هرات یو دکاندار دی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه جمال الدین د شندن د ولی اوسیدونکی په کسب دکاندار. درې هفته مخکې زه د یو انجلۍ سره د کروخ ولسوالۍ په مربوطاتو کې نیولی شوم او محکمه شوم او محکمې ما ته حکم کړی اوس فلم په د هرات په مابس کې ژوند تېروم او د مجاهد د امر بالمعروف د خوا ما ته هیڅ نه زه ما ته څوک پېژنم نه ما ته چا شی ویلي نه زه د چا سره اړیکې لرم.
بل خوا د مهاجرت نړیوال سازمان په یو تازه رپورټ کې چې همدا تېره اونۍ خپور شوی وایي تیر کال په افغانستان کې څه د پاسه 500,000 وګړي د اقلیمي پیښو له امله بې ځای شوي. د یاد سازمان رپورټ کې راغلي افغانستان کې له 12 میاشتو راهیسې 9,000,000 کسان د اقلیمي خطرونو له امله زیانمن شوي چې تر 500,000 ډېر یې د سیلابونو، وچکالۍ او نورو طبیعي پیښو له امله بې ځای شوي. راپور هرات او فراه د سختو ځپل شوي ولایتونو په ډله کې حساب کړي دي. افغانستان چې دا مهال د اقلیم د بدلون له امله د لسو ډیرو زیانمنونکو هیوادونو په منځ کې شپږم ځای لري. په اړه یې د ملګرو ملتونو د پراختیا ادارې ویلي دغلته تر ټولو لوی ګواښونه وچکالي، سیلابونه، د ځمکې تخریب او د کرنیزو تولیداتو کموالی دی. تېره اونۍ په کوزه پښتونخوا کې دوه پېښو د حقانیه مدرسې ځانمرګ برید او د بنو په کینټ کې ډله ییز برید په ټولنیزو رسنیو پراخ بحثونه جوړ کړي. ګڼو دیني علماو او سیاستوالو پر حقانیه مدرسې برید او پکې د سمیع الحق د زوی حامد الحق وژل کېدل غندلي او د مدرسو د خوندیتوب غوښتنه کړې، خو د لرو بر یو شمېر ملتپالو سیاستوالو بیا په دغه برید د خواشینۍ تر څنګ ویلي دا نشي کېدی چې حقانیه مدرسه په ځانمرګو بریدونو کې د نورو وژل کېدو ته په یوه سترګه او په خپله مدرسه برید کې وژل شویو کسانو ته په بله سترګه وګوري. حمید الحق چې د طالبانو سرسخت ملاتړی او طالبان خپل شاګردان بلل، په وژل کېدو یې د ټولنیزو رسنیو ګڼو کارونکو خوښي ښودلې، خو ګڼو نورو بیا د خواشینۍ څرګندولو تر څنګ ویلي د جومات او مدرسې مسؤلان باید پوه شي چې کوم ورته ډېر پوکی ورکي هغه د دوی لمن هم سیزله شي، نو ځکه باید چې ټول د ترهګرۍ پر ضد یوه خوله شي.
د حقانیې ته دا اور څنګه راورسېدو؟ نو دا د مکافات عمل هغه نتیجه ده. څنګه؟ ځکه چې کله 15 کاله مخکې په افغانستان کې روس مداخلت وکړو او دغه خپل سازایم نو دغه په مخالفت کې امریکا میدان ته راووتله او هغوی هم دا مولان استعمال کړ او په دې مولانو باندې د پښتنو خلاف فتوا ولګولې. هغه وخت کې چې افغانستان کې څوک واکدارانو مسلمانانو څوک کافرانو دی به دا روسیان دي کمونستان دي د دې مرګ روا دی. نو دی هم په دې حقانیه کې مولانا سمیع الحق صاحب هغه ځوانو او داغه په مشرۍ کې د کفر فتوی په هغوی ولګېدې او بیا به هم په دې مدرسو کې لښکر تیارې دی او افغانستان ته بدلې او څوک به وجل پښتانه به وجل او خوشحاله دل وا چې مونږه دومره د خدای دشمنان جهنم ته ولېګل.
او په ټولنیزو رسنیو تېره اونۍ د جرمني هامبورګ ایالتي پارلمان ته د دوه افغانو مېرمنو بریالي کېدو هم هغو افغانانو ته د خوښۍ پیغام درلوده چې دغه هېواد کې له ټاکنو وړاندې یو شمېر پېښو ډارولي وو. مهریه اشفته د سوسیال ډیموکراټانو د ګوند په استازیتوب او هیله لطیفي بیا د کیړان خو د ګوند په استازیتوب چې د کډوالو د حقونو دفاع کوي د هامبورګ ایالتي پارلمان ته په غوڅ اکثریت رایو باندې لاره موندلې. په کابل کې زیږیدلې مېرمن اشفته چې تر دې مخکې د پوهنتون استاد او حقوقي دوسیو وکیل وه له بریا وروسته لیکلي له خلکو سره د اړیکو د هغوی هیلو ته رسېدنې او پوهاوي زیاتولو اړوند خپل ټاکلي هدف ته رسېدلې ده. هیله لطیفی هم چې په لس کلنۍ کې آلمان ته کډواله شوې وه د رواني ناروغانو ډاکټره ده او کډوالو ته د ښو شرایطو برابرولو او له اقلیتونو د ملاتړ لپاره یې خپله مبارزه اعلان کړې ده. هغه په جرمني کې د روان درملنې یو لوی او مشهور بنسټ هم لري چې له کډوالو سره مرسته کوي. د دغو دواړو افغان مېرمنو په بریا ګڼو افغانانو ویلي هیله پیدا شوې ده چې د دوی په اړه د ناسمو سیاستونو او د المانیانو ذهنیتونو بدلولو تر څنګ به یې له حقونو دفاع هم وکړي. او تیره اونۍ د سپینې ماڼۍ د نړیوالو ناستو په خونه کې له ټرمپ او د هغه له مرستیال جی ډي وینس سره د زیلنسکي لفظي شخړې وروسته ګڼو افغانانو د اوکراین او افغانستان د قضیو په ورته والي بحثونه کړي. طالب پلویانو دغه موضوع د امریکا پلوي او له ملاتړ برخمنو ډلو ته یې د پوزې پیزوان ګرځولی او ټینګار یې کړی ده چې امریکا تر خپل لاس لاندې ساتلي خلک رهبران او سیاسون دغسې لوبوي او په نیمه لاره یې پرېږدي. د طالبانو مخالفانو بیا اشرف غنی او زیلنسکي سره پرتله کړي دي او ټینګار یې کاوه چې ګواکې ډاکټر غنی هم د زیلنسکي په څیر یوې بلې جګړې ته هڅول شوی و خو هغه د هیواد په پرېښودلو د یوې لویې لوبې مخه ونیوله. خو د دې پېښې وروسته که څه هم زیلنسکي بیرته د ټرمپ او د هغه تر مشرۍ لاندې له روسیې سره د سولې بهیر او امریکا ته د قانون ورکولو قرارداد ته غاړه کېښوده، مګر یادې پېښې په ټوله نړۍ کې د سیاسي معادلو د بدلون په رابطه په لوړه کچه بحثونه، اندېښنې او وړاندوینې راټوکولې. داسې انګېرل کېږي چې د امریکا متحدین په جلا جلا ناستو کې سره راټولېږي او په دې باندې غور کوي چې نور له امریکا سره که خپله په خپلو پښو د نړۍ د توازن ساتلو لپاره ګامونه واخلي.